السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجلې ته خراغلست د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ایساف وایي د افغان ځواکونو له منځه پر نړیوالو پوځیانو حمله به د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اعتبار فضا ته زیان ونه رسوي. دا خو په راپورونو کې خو له هغه مخکې خبرو نه لرو. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوس لوی درستیز د افغان امنیتی ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې بریدونه د انتقال د پروسې لپاره جدي ګواښ بلل دی. ایساف په کونړ ولایت کې د دوی په هوایي حمله په لغمان ولایت کې د دوی په هوایي حمله کې د وژل شو ملکی کسان له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې او پاکستان نن یو نوی لری واټن وشتونکې توغندې چې اټومي سرو کې انتقالول شي په کامیابۍ سره وازمایه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د پوس لوی درستیز د افغان امنیتی ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو باندې بریدونه د انتقال د پروسې لپاره جدي ګواښ بلل دی. مارټن ډیمسی د امریکا د دفاع د وزارت له خبري شبکې سره په څرګندونو کې د دغو بریدونو د درېدو غوښتنه کړې ده. دا نوموړي پوینا افغان ځواکونو ته د استخدام په پروسه کې پرمختګ او خواله د دغه شان پیښو د مخنیوي یو لاره ده. خو بل لور ته ایساف ځواکونو نن ویل چې دا بریدونه د افغان او نړیوال ځواکونو ترمنځ د باور فضا نشي زیانمنولی. ایساف په لغمان ولایت کې د دوی په هوایي حمله کې د وشل شو ملکی کسانو له کورنیو سره غمرازي څرګنده کړې ده. نړیوال ځواکونو له دې نه وړاندې تایید کړ چې د یکشنبې په ورځ په لغمان ولایت کې یو شمېر ملکی وګړي د دوی په هوایي برید کې وشل شوي دي. جنرال ګونتن کینز نن په کابل کې خبر اعلان تویل
According to our operational reporting, an ISAF unit
زمونږ د عملیاتي راپور پر اساس د ایساف ځواکونو یو قطعه د وسوالو مخالفانو یو لوی ډله پیژنده او په دقیق ډول هدف وګرځوله. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه زمونږ د څېړنو له مخې زه کولی شم تایید کړم چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر ملکي افغانان وژل شوي، خو دا عملیات د وسوالو مخالفانو د ځپلو په هدف ترسره شوي دي.
افغان چارواکو ویلي په الینګار ولسوالۍ کې د ایساف په هوایي حمله کې اته میرمنې چې د خسو خاشاک ټولولو لپاره تللې وې وشل شوې دي. د کونړ چارواکي وایي چې تېره شپه یو ور بیا هم د پاکستان له خاورې دغه ولایت ځینې سیمې په لسګونو توغندیو وشتل شوې. د کونړ د والی ویان واسف الله واسفي نن ازادي راډیو ته ویل چې تېره شپه دانګام ولسوالۍ ته 15 راکټونه راغورځول شوي چې مرګ ژوبله نه لري. پاکستان نن یو نوی لری واټن وشتونکې توغندۍ چې اټومي سرو کې انتقالولی شي په کامیابۍ سره وازمایه. د پاکستان پوځ وایي هدف و بابر دولت توغندۍ د میزایلو د توغون کې موټر لالارې تجربه شوی، خو پوځ په دې اړه چې د میزایل هدف څه و او دا چې څومره واټن یې وشته دی څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې دا توغندۍ شاوخوا 200 کیلومتره واټن وشتلی شي. دا د پاکستان د اوږد واټن وشتونکو میزایلو د پروګرام شپږمه تجربه ده. له دې نه وړاندې د روان کال په سر کې د دې هیواد سیال هند اګنی 15 ډوله توغندۍ چې اټومي سرو کې انتقالولی شي هم تجربه کړ. ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله کاترین آشتن سبا په استنبول کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد له اټومي مرکچي سعید جلیلی سره غونډه وکړي. د آشتن یوې ویاندې نن وویل دا کتنه رسمي بڼه نه لري، خو دا د هغو هڅو برخه ده چې له مخې باید له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر تماس وساتل شي. بلخوا راپورونه وایي چې سعید جلیلی نن په استنبول کې له خپل ترکي سیال احمد داود اوغلو سره کتنه وکړه او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیل په پروسه وغږېدل. دا نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلاتون کې د هغو ډلو او اشخاصو نوې لیست ترتیب کړی چې په سوریه کې جنگي جرمونه ترسره کړي دي. د خپلواک هیئت په جنیوا کې د خپل رپورت د وړاندې کولو پر مهال په سوریه کې له بشري حقوقو څخه د مخ په زیاتیدونکو سرغړونو یادونه وکړه او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتل چې دا موضوع د جرمونو نړیواله محکمې ته وړاندې کړي. دغه هیئت په سوریه کې د اسلام پالو وسلوالو موجودیت تایید کړی او ویلي دي چې دغه وسلوال د حکومت ضد ډلو ترڅنګ او ځینې بیا په خپل سر په جګړه کې ونډه لري. د هیئت مشر برازیل ډیپلوماټ پاولو سرګیو پنهیرو ویل او سوال غواړي چې د سوریې د حکومت ضد وسلوال فعالیت ته بنسټپاله بڼه ورکړي. فعالانو په سوریه کې د بشار اسد رژیم پر ضد د 13 میاشتنی پاڅون په ترڅ کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 23,000 کسان وشل شوي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان وایي د هیواد امنیتي ځواکونو په تېرې یو میاشت کې 1500 کوردي اغیان وژلي او یا یې هم نیولي دي. اردوغان نن وویل په تېرو لسو ورځو کې په جنوب لویدیځ حکاري سیمه کې د پوځ په عملیاتو کې لسګونه کوردي اغیان وژل شوي دي. نوموړي وویل تر هغې به د کوردي اغیانو پر ضد پوځي عملیات دوام وکړي تر څو چې هغوی خپلې وسلې پر مځکه کښېنږدي. او د امریکا دفاع وزیر وایي واشنگتن او توکیو سلا شوي چې په جاپان کې د میزایلو دوهم دفاعي سیستم ځای پر ځای کړي. په دې اړه چې په دقیقه توګه به د جاپان په کومه سیمه کې دا دفاعي سیستم ځای پر ځای کیږي څه نه دي ویل شوي. لیون پنیو ته د چین او جاپان ترمنځ د ښه اړیکو په ټینګېدو هم تاکید وکړ.
It's in everybody's interest. It is in everybody's interest.
دوی وای دا د هر چا په ګټه ده. د چین او جاپان په ګټه ده چې په خپلو کې خې اړیکې ولري او د کړکېچونو او د کړکېچونو د زیاتېدو د مخنیوي لارې چارې ولټوي. امریکا له مخه په آسیا پسیفیک سیمه کې په خپل سمندري جنگي بیړۍ باندې دغه شان رادار ځای پر ځای کړی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې راپور نه لرو. ایساف ځواکونه وایي چې د افغان ځواکونو لیکو پر نړیوالو پوځیانو حمله به له افغان حکومت سره د اعتماد فضا زیانمنه نه کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر ویلي دي چې دا حمله د طالبانو وروستۍ هڅې دي. د اسلام پر ضد په امریکا کې د جوړ شوي فلم پر ضد د کابل مظاهرې نن په تشه د دوه وخته د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو د خپل سرو محاکمو د بندېدلو غوښتنه کړې.
د دې په خاطر چې په افغانستان کې د قانون واکمنۍ ټینګښت پیدا کړي، بشري حقونو ته درناوی شوی وي، هغه کسان چې دغه عمل ترسره کړی هغوی د قانون منګول ته وسپارل شي.
اولسي جرګې په لغمان کې د ناټو په بمبارۍ کې د څو میرمنو پر وژنه خوشینی ښودلې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. اورېدو ته یې تر پای راسره اوسئ. سمګر غله ازادي راډیو اوري. ایساف ځواکونه وایي چې پر نړیوالو پوځیانو د افغان سرتیرو حمله به د افغان او نړیوالو قواو ترمنځ د باور فضا اغیزمنه نه کړي. د ایساف وایند نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د حمله ډیره جدیدی خو د مخنیوي لپاره د افغان حکومت سره ګډه هڅې هم روانې دي. ایساف وایي له دې وروسته به د خپلو پوځي اډو امنیتی تدابیر هم پیاوړي کړي. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل ووري.
د خدو چارو وزارت وایي یو سیمینار ته د ټولو ولایتونو خپل رئیسان او ځینې نور چارواکي د دې لپاره راغوښتي چې له خدو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو عملی تګلاره جوړه کړي. د دې وزارت مرستیال سید مشګان مصطفی وویل له خدو سره تاوتریخوالي څنګه راکمولی شو تر سرلیک لاندې دغه دوه ورځنی سیمینار د جمهوری ریاست د 45 فرمان له مخې پیل شوی دی.
در مطابقت با فرمان 45 مقام عالی ریاست
د جمهوری ریاست د عالی مقام له 45 نمبر فرمان سره تم نن له خدو سره د تاوتریخوالي د کمول لپاره د یو دوه ورځنی سیمینار شاهدان یو. د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ولایتي رئیسانو او د اړوندو ارګانونو په مرسته د یوې ښې تګلارې جوړول دي تر څو وکولای شو له خدو سره تاوتریخوالي کم کړو او د دې لپاره عملي تګلارې وړاندې کړو.
په یاد سیمینار کې د څلور درسو ولایتونو د ښځو چارو رئیسانو او د حقوقو مدیرانو ګډون کړی دی چې د هر ولایت د ښځو د ستونزو په اړه به پکې خبرې وشي. د ښځو چارو وزارت چارواکو په ډاګه نکړه چې ولې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره نوې تګلارې ته اړتیا ده. افغانستان له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځانګړی قانون هم لري. دا چې دا ډول سیمینارونه او غونډې به له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره څومره مؤثر وي، د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
دلته چې کوم دوستان دي کې ګډون لري او هغه خپل نظریات د موږ سره شریکوي، دا ډیر د موږ لپاره مفید دي چې موږ په خپل ولایت ته ولاړ سو او هلته په ولسوالیو کې دا تطبیق کو چې تر څو د ښځو په خشونتونو کې یو څه اندازه کمی راغلی هم ده، خو نور کمی هم راسي.
په دې وروستیو کې د ښځو چارو وزارت اندېښنه وښودله چې له ښځو سره د زړه بوګنوونکو تاوتریخوالو پیښې زیاتې شوې دي. په تیرو څو میاشتو کې په بیلابیلو ځایونو کې ښځې صحرایي محاکمه شوې هم دي. په دې برخه کې وروستۍ پیښه د غزنی د جاغوري ولسوالۍ وه چې د سیمې مخورو له یو هلک سره د جنسي اړیکو په تور یوه 15 کلنه نجلۍ سل دورې ووهله خو هلک یې په پیسو پرېښود.
قدر منوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د خزو چارو وزارت په کابل کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو دورزنی سیمینار پیل کړی. د دې وزارت د مسؤلینو په وینا په دې سیمینار کې د ټولو ولایتونو د خزو چارو رئیسان وربلل شوي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره به په عملی لارو چارو خبرې وکړي. د ډیر معذرت په وړاندې کولو سره چې دا راپور سهون نشر شو، په هر صورت دا راپور هم موږ په همدې خبری مجله کې تاسو ته په پام کې نیولی و. ولی اوس ورزو هغې مخکینۍ موضوع ته چې مخکې یادونه وشوه، د افغان ځواکونو لخوا پر نړیوالو پوځیانو د حملو په وړاندې د امریکا د لوی درستیز له توند عکس العمل سره سره د دې هیواد دفاع وزیر وایي چې دا ډول بریدونه د حملو وروستۍ د طالبانو وروستۍ هلې ځلې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي چې طالبان په تیرو څو کلونو کې نه دي توانېدلي چې تر لاسه ورکړې سیمې بیرته ونیسي. د اسمت څاروان په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو او امریکا پر پوځیانو د حملو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو جزئیات واوري.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا نن وویل سره لدی چې د افغان ملی اردو او ملی پولیسو لمنځه پر نړیوالو ځواکونو د حملو له درکه ډیر اندیشمن دی، خو دا بریدونه د طالبانو د بلوا وروستۍ ساوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې پنیتا وویل طالبان چې د هغو سیمو په بیرته نیولو کې ناکام شوي چې له لاسه یې ورکړي وي وروستي نفسونه باسي. پنیتا دا څرګندونې د متحدو ایالاتونو د لوی رئیس جنرال مارتن دیمپسی له غیر معمولي توند انتقاد وروسته وکړې. دیمپسی پرون د افغان امنیتي ځواکونو له لوري پر امریکایي پوځیانو بریدونه د افغانستان د جګړې لپاره ډیر جدي ګواښ بللې. د ژمنه وکړه د دې لپاره چې د دې ستونزې مخه ونیول شي باید یو څه تغییر راوستل شي. د امریکا لوی رئیس دا هم وویل افغانانو ته پکار ده چې د امریکایانو په شان دا مسأله جدي وګڼي. د افغان امنیتي ځواکونو له منځه د ناټو پر پوځیانو سش کال څه باندې ډیرش حملې شوي او تر اوسه پورې یو 50 پوځیان چې اکثره امریکایان دي وژل شوي دي. تر ټولو زیاتې حملې د اگست په میاشت کې وشوې. په دغه میاشت کې یو ویش بریدونه شوي چې 15 تنه بهرني پوځیان پکې وشل شوي دي. دا ډول حملې د ناټو او د هغو د افغان متحدو ځواکونو ترمنځ اړیکې او اعتماد ته د زیان اړولو ترڅنګ د افغان ځواکونو د روزنې چارې له ستونزو سره مخامخ وي. خود امریکا پوځي چارواکي او قومندانان وایي چې دا ډول بریدونه به نه د دوی د چکرې حالي ځلې زیانمن کړي او نه به د 2014 کال تر پایه له افغانستان د پوځیانو د ایستلو په باب د دوی پلانونه اغیزمن کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه په راتلونکو څو ورځو کې له افغانستان د خپلو 3000 سرتیرو د ایستلو بشپړول اعلان کړي. د دغو پوځیانو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې 18000 امریکایي پوځیان پاتې شي.
په همدې حال کې ایساف ځواکونه وایي چې پر نړیوالو قواوو د افغان سرتیرو حمله به د دواړو لوریو ترمنځ د باور فضا اغیزمنه نه کړي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ایساف ځواکونو ویان نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د حمله ډیری جدید خو د مخنیوي لپاره له افغان لوري سره یو لړ تدابیر هم تر لاس لاندې نیول شوي دي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
که څه هم له تیرو دوو ورځو راهیسې په افغانستان کې شپږ بهرني عسکر د خپلو افغان همکارانو په ډزو وژل شوي، خو ایساف وایي چې اوس هم د جګړې په ډګر کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې ده. په کابل کې د ایساف ویان ګوینټر کارس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې له افغان حکومت سره یې په ګډه هڅې پیل کړې تر څو په راتلونکي کې د داسې پیښو مخنیوی وکړي. کارس دغه حملې ډېرې جدي بولي او وایي چې دوی او افغان چارواکي یې اندېښمن کړي دي.
When you go out to the field now
ze po dar sarawayam che dagho hamlo der khalak andekhman kadi po po warta waqt ke tasidas zwanan aw pigli mundalai shay che khpal masuliyat aw da khpal ma'muriyat ahmiyat dar kadi bi dui da bawar par asas khpal ma'muriyat ta dawam warkabi afghan aw nadiwal zwakuna la po khwas khayaw par bal bawari wo zamung dar dadai che afghan aw nadiwal zwakuna da jagde pa dagar ke yow par bal ziyat bawar lari
la de uran de america da gad zwakuna lo idr سیز مارتن دیمسی هم دغه حمله په اړه جوړه اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې دا حمله د افغانستان جګړې ته یو لوی ګواښ دی. پر بهرنۍ ځواکونو د افغان سرتیرو روسي حمله د یک شمې په ورځ سهار په زابل ولایت کې رامنځته شوه چې و پولیس د ناټو څلور عسكر په دازو وژل. د روان کال په پیل راهیسې افغان سرتیرو په خپل بهرنۍ همکارانو شاوخوا 15 مستقیم حمله کړې چې یو 50 نړیوال سرتیری پکې وژل شوې دي. ایساف د وسوالو طالبانو لخوا د هلمند پر بس شن پوزي هډي روسي حمله ته اشاره وای چې له دې وروسته به د پوځي هډو امنیتی تدابیر هم پیاوړي کړي. د وسلوالو مخالفانو په دې حمله کې د ائتلافي ځواکونو شپږ جنگي الوتکې له منځه ولاړې، دوه عسکر یې ووژل شول او اته نور ټپیان شول. د ایساف ایان ګوینټر کټس وای دا ډیره لویه او منظمه حمله وه او دوی د راتلونکي لپاره ورڅخه ډیر عبرت واخیست.
موږ له دې حملې څخه درسونه واخیستل. په دې اړه له تحقیقاتو وروسته به د خپلو اډو امنیتي تدابیر مناسب او پیاوړي کړو. وسلوالو مخالفینو د جګړې وړتیا له لاسه ورکړي او امنیتي سکتورونه په افغانستان کې ورځ تر بله د ښه کېدو په حال کې دي. مخالفین هغو حملو ته ډیره مخه کوي چې رسنۍ ځان ته جلب کړي. دغه حمله د ټول افغانستان امنیتي وضعیت نه منعکسوي.
ایساف وایي پر نړیوالو ځواکونو د افغان سرتیرو د حملو د مخنیوي په هڅو کې دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته فرهنګي زده کړې ورکول کیږي تر څو خپل نړیوال همکاران په ښه توګه وپیژني. ایساف وایي له افغان حکومت سره یې په ګډه استخباراتي فعالیتونه هم ګړندي کړي تر څو د دې ډول حملو مخنیوی وکړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه تازه راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې وګورئ. زموږ د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د کابل ښار د اوتخیلو په سیمه کې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي د فلم پر ضد مظاهره نن په تاوتریخوالي واوښتله. امنیتي چارواکي وایي چې په پیښه کې لسګونه پولیس ټپیان شوي دي او د نړیوالو ځواکونو اکمالاتي موټرو ته هم زیان اوښتی. د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل لرو.
په امریکا کې د هغه فلم د خبرېدو پر ضد چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی ده، په افغانستان کې د مظاهرو په لړ کې د دوشنبه پر ورځ د کابل ښار په ختیځ کې د هوتخیلو په سیمه کې مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو د څو ساعتونو لپاره د کابل جلال آباد لویه لاره د ترافیکو پر مخ وتړله او ټایرونو ته یې اور واچاوه. مظاهره هغه وخت په تاوتریخوالي واوښته چې مظاهره کوونکو غوښتل اګر کمپونوم د ناټو ځواکونو پتی ګوولي.
کمپانی خارجی است اما تمام کارگرایش افغانی است. مسلمان هستند، مسجد دارند.
اگر تظاهر کنندگان است تظاهرات میکنند. ما هم اسلام هستیم، ما هم تظاهرات میکنیم، مگر به این سیستم نه تظاهرات.
امنیه قومندان ایوب سالنگی وویل چې په تاوتریخوالي کې مظاهره کوونکو ته زیان نه ده اوښتی، ولی یو شمیر پولیسان ټپیان شوي دي.
له بده مرغه د مظاهره چیانو یو شمیر په غوسه و. خلکو خپل احساسات په پولیسو باندې د تیګو او لرګیو په وارولو سره ښکاره کول. پولیسو د خلکو د ژغورنې په مقصد د مظاهرې د پراخوالي مخه ونیوله. تاسې ولیدل چې یو شمیر کانتینر یې د افسوټر مخې ته وسوځول او همدارنګه یې د پولیسو یو رنجر هم وسوځاوه. له نیکه مرغه د پولیسو لخوا هیڅ ډول ډزې نه دي شوي.
هغه وویل چې د مظاهره چیانو له منځ څخه په پولیسو ډزې هم شوي دي. په امریکا کې د سم باسل کمپنۍ لخوا داسې یو فلم جوړ شو چې د اسلام ستر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. د دې فلم د غندلو لپاره په ځینو اسلامي هیوادونو کې د خلکو لخوا د تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې، خو د کابل وروستۍ مظاهرې پرته په تیرو څو ورځو کې د خوست، ننګرهار، کابل، هرات او پکتیا ولایتونو کې خلکو سوله ییزې مظاهرې کړې دي. رحمت الله افغان، د ازادۍ راډیو، کابل.
د ولسي جرګې غړو نن په لغمان کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو له کبله سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دې اړه یې جدي څېړنې وغوښتې. د ولسي جرګې په نننۍ عمومي غونډه کې ګڼ شمېر وکیلانو په دې اړه توندې خبرې وکړې او ویل چې په الینګار ولسوالۍ کې 1500 ښځو ته مرګ ژوبله اړول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه ده. نسیم شفق د دې غونډې له جریانه دا راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې غړو په لغمان کې د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې له امله توند خبرګون وښود او ویل چې نړیوالو ځواکونو له پخوانۍ ژمنې سره سره بیا هم ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. د ولسی جرګې غړي انجینیر محمد عالم قرار په لغمان کې د یک شنبه په ورځ د بهرنیو ځواکونو لخوا ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړول د افغانستان له ملي حاکمیت څخه ښکاره سرغړونه وبلله.
نه ولینه واقع ده نه اخرینه واقع ده اې دې خلکو بخښنه به اخر خپسو کوي سند عمر سره امضا کړ ملي حاکمیت یعنی سمانا ناری نه یو بکره ده وجل شوی پاغلار طالب هم نه زو قسم درته خورم ولی او دومره به پروايي از برای خدا نه خو وجل ده خزو ته هم شروع کړی به چپ نه اساسي
د راپورونو پر اساس د بهرنۍ ځواکونو په هوایی بریټ کې د یک شنبه په ورځ د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ په نورلام درکه اته تنه خزي وشل شوی او وتر نور سختي ټپيانې شوی د دې ملکی وګړو د وشل کېدو په خبرګون کې په لغمان کې د یک شنبه په ورځ سخت مظاهری هم وشوي په عین حال کې ولسمشر کرزی هم د ملکی وګړو د مرګ جوړه سخت وغندله او د پیښې د سړنې لپاره یو پلاوی هم ګمارلې دی ایصاف زوکونو هم په لغمان کې د ملکی وګړو د مرګ جوړ لاله عمل خوښینی خودلې په کابل کې د ایصاف زوکونو ویان جنرال ګوینټر کټس د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې دا مسأله به دوی په جدي توګه وڅېړي په افغانستان کې د نړیوالو زوکونو لخوا ملکی وګړو ته تلفات اړول هغه څه دي چې د افغان حکومت او نړیوالو زوکونو ترمنځ ډیر ځلې ناندري تون بحثونه او جدي انتقادونه راپورته کړي دي په دې ورستیو کې ایصاف زوکونو وویل چې د دوی لخوا په ملکی تلفاتو کې سکال 35% کموالی راغلی دی خو په لغمان کې د ورستیو ملکی تلفاتو یو ځل بیا افغان دولت عوام وګړي خواشینی او په غوسه کړل
په راپور کې مو واوریدل چې ولسی جرګې نن په لغمان ولایت کې د اتو میرمنو پر وژنه چې د ناټو په هوایی حمله کې وژل شوې دي اندېښنه څرګنده کړه ولسی جرګې نن همداراز وویل چې د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رهین به استیضاح کړي او دا پریکړه یې کړې ده د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمي ازادۍ راډیو ته وویل چې وکیلانو د اطلاعاتو او کلتور د وزیر د استیضاح دلایل د اسلامي تمدن د مرکز په توګه د غزنی ولایت په کارونو کې پاتې راتلل او ځینې نور مسایل په ګوته کړي دي په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن د ولسی جرګې له دوهم راستیال فرهاد عظیمي سره مرکه کړي
د ولسی جرګې منشي خاغلی فرهاد عظیمي ویل کیږي ولسی جرګې پریکړه کړې د شنبه پورز د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین استیضاح کړي تاسو معلومات پدې اړه څه دي
تاسو ته معلومه ده چې د اساسي قانون پر بنسټ وکیل صاحبان حق لري د ولسی جرګې کړې حق لري چې یو وزیر استیضاح کړي او فصل استیضاح کړه دا معلومات چې وزیر له خوا ارائه کیږي اگر قناعت بخش وو بیا د سلب اعتماد مسئله نکیگی که توضیحات چی وزیر صاحبان و نور کسان اولیسی جرگه تورن نکوی که در قناحت بر نو بیا در سلب اعتماد مسئله مترکیدی او تاسو تا معلومه ده چی در اولیسی جرگه در رؤسا و کمیته پربنسد ریک در پربنسد دشنبه پورست که در اطلاعات و فرهنگ وزیر استیضاح مطرح ده
عظیمی صاحب د استیضاح دلایل څه خودل څه ویدی د رئیسانو د کمیټې لخوا یا هم د وکیلانو لخوا
د وکیلانو لخوا د استیضاح مسلې څو مسلې دي چې زه تاسو ته وړاندې کوم یو مسله د غزنی ولایت کوم چې د اسلامي ثقافت مرکز په 2013 کې د اسلامي کانفرنس د پریکړې پر بنسټ انتخاب شوې دي او کوم بیا رغونې کار چې دلته باید غزنی کې دا روان دي هلته کار لیک شوی دي او وکیل صاحبان د بیارغونې کار د په غزنی ولایت کې د وزیر صاحب کارونه ناکام کارونه بلل دي یو مسله او بل کوم کنسرت چې دی د روزې میاشتې په شپه کې شوی دي او وزیر صاحب هلته حاضر و او دا میاشت عبادت میاشت و په دې خاطر وکیل صاحبان نیوکې لري او نور کوم صحیح چې دي انګریزي ژبه کې نښودل شوي دي او بل مسله دي د مبتزل سریالونه په خصوصي تلویزیونو کې هم یو مسله ده چې وکیل صاحبان نیوکه لري او وایي چې وزیر صاحب دې مسلې کې هیڅ کار نه دي کړی او عامه تفاوت پاتې شوي دي
عظیمي صاحب ځینو وکیلانو دا هم ویلي چې یو دلیل دا هم کېدای شي چې په مزار شریف کې د ایرانیو وژل شوو ایرانیو ډیپلوماټانو په نوم یو سړک نومول شوی یو ځینو وکیلان پرې انتقادونه لري خو تر دې ورسته پورې هم د اطلاعات فرهنګ وزیر لدینه به خبري خوده په داسې حال کې چې د وظیفو څخه د چلاغو څخه خبر ووسی وکیلانو
هم کېدای شي دا هم دا مسله هم دي چې دلته لیکل شوی دي چې دی استیزا کوم فارمټ چې دی کوم فورمې چې دی ازل کل شوې دي چې وزیر صاحب په دې مسله کې هم بی خبری خود لیدی او بی تفاوت هم چې پاتې شوې دي. دا مثلا په دې استیزا کې مطرح و.
د ولسی جرګې دوهم منشي فرهاد عظیمی او چې د ولسی جرګې لخوا د اطلاعاتو او کلتور د وزیر سید مخدوم رحیم د استیزا د پریکړې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ښځو پر صحرایي محاکمو او خپل سر جزا ورکولو اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون د صحاوي دفتر چارواکو ازادۍ رادیو ته وویل ښځو ته دا ډول جزا ورکول د هیواد د نافذو قوانینو خلاف عمل دی او عدلي او قضایي ادارو ته د خلکو د ورتګ مخه نیسي. په دې نږدې شپو ورځو کې په غزنی ولایت کې یو انجلۍ له یو هلک سره د اړیکو لرلو په تور د سیمې د مخورو لخوا په درو ووهل شوه. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر رئیس شمس الله احمدزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې د دولت له مربوطو ادارو هیله وکړه چې هغه کسان چې د هیواد د نافذو او مدني قوانینو پر خلاف په خپل سر خلک محاکمه او مجازاتوي باید قانوني چلند ورسره وشي.
د جرایمو تحقیق په همدغه ترتیب د قضایا او رسیدګي د محاکمو په انحصار کې ده. په دې اساس د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د یو اعلامیه په ترڅ کې د دولتي اړوندو چارواکو یو خپل چپ د دې په خاطر چې په افغانستان کې د قانون واکمنۍ اکیندخ پیدا کې بشري حقوقو ته درناوی شوی وي، هغه کسان چې د عمل ترسره کړي جدي توګه عمل وشي او هغه د قانون منګول ته وسپارل شي.
د دې کمیسیون چارواکي وایي په تیرو شاوخوا 12 ورځو کې د خلکو د صحرایي محاکمو او مجازاتو دوه پیښې ثبت کړې دي. د کمیسیون چارواکي وایي په همدې ورځو کې د غزنی ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې یو 15 کلن انجلۍ له یو هلک سره د اړیکو لرلو په تور د سباندې سلو درو په وهلو او هلک د 80,000 افغانۍ په ورکړه محکوم او حکم په دواړو عملی شوی دی. د کمیسیون چارواکي وایي سربیره پر دې د هرات ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د زور او زر خاوندانو یو انجلۍ او هلک د نامشروع اړیکو د لرلو په تور په مرګ محکوم کړي او حکم یې پرې عملي کړی دی. د کمیسیون د چارواکو د معلوماتو له مخې د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکي دغه 15 کلن انجلۍ له دې مخکې چارواکو ته تللې او ویلي دي چې جنسي تېری پرې شوی دی. د قضیې له رسمي کېدو وروسته د سیمې زورور او مخور هلک له توقیف خانې ازادوي او موضوع مخورو ته سپاري چې په نتیجه کې جلۍ په درو وهل کېږي او هلک د 80,000 افغانیو په ورکړه محکومیږي.
په همدې حال کې د دایکندی ولایت د ښځو د چارو رئیس هوار زئی چې پرون په میدان وردګ ولایت کې تختول شوی و نن ماسپښین خوشی شو. د میدان وردګ د والی ویندوی شاهد الله شاهد وایي چې هوار زئی د دولت وسلوالو مخالفینو تختولې و. د دې د خوشی کېدو د څرنګوالي په اړه اسمت څاروان د میدان وردګ د والی له ویندوی سره خبرې کړې. دایکندی
ولایت د ښځو چارو رئیس هوار زئی د پرون 3 بجې د میدان خار اړوند د میدان بامینو په لویه لاره د شرکې سیمې سره نږدې د پوسوالو مخالفانو د تختولې ده او لومړي معلومات زموږ دا و چې کوم ریپورټونه چې موږ راوړو دا و چې دلته مخالفانو یو ښځه تختولې ده. هویت یې معلوم نه و ځکه کله چې دغه رئیس د هغې نه راتلل دی کوندي نه یا ضلعنه تېر زموږ په جریان کې نه و چول شوي په رسمي ډول باندې هماغه و چې ولایت مقام او د ملي امنیت ځانګړو حالو ازرو چې دغه ښځې د خوشکول لپاره موږ دا غوره وګڼله چې ولسي لارو نه او د قومي مشرانو له لارې مخکې ولاړ شو که څه هم زموږ وسوال ځواکونه دي ته اماده وو چې د خوشکولو کې نظامي عملیات وکړي ولې دې ژوند ته شاید خطر پېښ شو او هماغه چې قومي مشرانو په مټ باندې ولسي خلکو هلته سیمې ته ورغلي وو دا موږ هلته ورته جرګه کړې وو چې دغه عمل وسوال مخالفین کوي که ښځې تخریزه نه دا په اسلام کې په افغانیت کې نه په کوم دود کې دا شته دی ځکه دغه عمل چې دوی د قرآن ترسره کېږي د ټولنې په وړاندې باندې هغه سمتي او ژبني دغه هم شاید راوپاروي. بیا هم هغه چې قومي مشران هلته ورغلل او تقریبا نن 2 بجې دغه حوارزۍ دغه راخوشه شوه او د امن ولایت مقام کې خپلې کورنۍ ورته چې راغلې وه هغې کورنۍ ته وسپارل شوه.
آیا د دولت وسلوال مخالفانو د مخکې تر مخکې پیژندلې و چې د دایکنډي د ولایت د ښځو د چارو رئیس ده؟
شاید هغوی شاید کوم معلومات ورغلي وي، ولې دا کوم چې موږ خبر هم او دولت هم په دې خبر شي دا څوک ده. کله چې وروسته موږ خبر شو دایکنډي ولایت د ښځو چارو رئیس ده، نو هماغه و چې د دې د خلاصولو دا زموږ کله چې د کار څوک اختلافېږي د هغې تر خلاصولو په اړه باید موږ هلې ځلې وکړو.
د میدان وردګو د والی ویاند شاهد الله شاهد و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دایکنډي ولایت د ښځو د چارو د رئیس هوا رضایی د تښتول کېدو او وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا د هغې د خوشي کېدو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. دا وخت د مازدیګر